افغان طالبانو یو پیژندل شوی مشر ملا حسن رحماني وفات شو. د افغانستان د سولې عالی شورا په دې باور ده چې ملا حسن مړینه به د سولې پر خبرو بې اغېزې نه وي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې بیا څرنګه د دوی د یوه مشر د مرګ خبر خپریږي؟ د ازادي راډیو په دې خبري یو ساعته مجله کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې طاهر او بخشی، په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر دې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په تفصیل واورئ، خبرونه لرو. نړیوال خبرونه نوریاس نوری اوروي. نوری صاحب، نوي مهم خبرونه څه دي؟
په عراق کې عراقي ځواکونه بیا د داعش په وړاندې د پرمختګ خبره کوي او وایي چې د لویدیځ رمادي ښار چې په 13 دسمبر میاشت کې د بیرته نیولو اعلان وکړل، شاوخوا سیمې له اسلامي دولت ډلې څخه نیولې دي. او دغه راز په جرمني کې هم رسنۍ د اورګاډو د یو ټکر خبر ورکوي چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي.
بله، مخکې تر دې چې دا او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورني خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغېز وکړي. په کابل کې د جرایمو کچه راټیټه شوې او په ننګرهار کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو د رهبری شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغېز وکړي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل ملا حسن رحماني هغه خیر غوښتونکی کس و چې د امنیت او ثبات لپاره هڅې کولې.
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغېزه ولري. ولې دا چې یو افغانستان د سولې دپاره یو ښه نیت درلود، نو دا به واقعا د سولې پروسه کې یو څه نیمګړتیا رامنځته کوي.
د ځینو راپورونو له مخې ملا حسن رحماني تیره شپه په مرموز ډول مړ شوی. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي د ملا حسن مړینه تایید کړې او ویلي دي چې نوموړي د ځیګر سرطان درلود. ملا حسن رحماني د طالبانو د هغې پلاوي غړی و چې تیر کال یې د چین په اورمچي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ولیدل. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د مرکزی بغلان پولیسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د بغلان د امنیه قومندانۍ سرپرست محمد ایواز نظرینن په یو خبري غونډه کې وویل چې د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې 15 کلي له وسلوالو طالبانو پک شوي دي. ښاغلي نظری زیاته کړه چې د ډنډ غوري ولسوالۍ په عملیاتو کې هم د پام وړ پرمختګ راغلی. له تیرو دوو اونۍ راهیسې د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او ډنډي غوري ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د روان مریض کال په تیرو 9 میاشتو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه 6% راښکته شوې ده. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی نن په یو خبري غونډه کې وویل پولیس هڅه کوي چې د جرایمو کچه نور هم راټیټه کړي.
6% سے کاهش راغلی په جرایمو کې د اول د حمل دغه کال نه منګ ارزیابي کړي. دغه اوس ولاړ تقریبا 3 ورځې مختلف دي، نه درته ویلای سم، یعنی 3 ورځې، یعنی 15 د دلوي پوري.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه په تیرو 3 اونیو کې په کابل ښار کې د بیلابیلو جرمونو په تور 318 تنه نیول شوي دي. او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د روادات ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسواله لس نور ملګرو سره وژل سوی. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو د څلورمې لوا مطبوعاتي مسؤول جګړن شین اقانن ازادۍ راډیو ته وویل رستم حقیار په روادات ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
عراقي ځواکونه وایي چې د لویدیځ رمادي ښار شاوخوا سیمې له اسلامي دولت ډلې څخه بیرته نیولې دي. پوځ نن وویل ځواکونو، پولیسو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې ځواکونو هغه لاره بیرته خلاصه کړه چې رمادي له حبانیا سره چې پکې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه دېره دي او له پلازمېنې بغداد سره نښلوي. عراق په دسمبر کې د رمادي ښار چې د انبار ولایت مرکز دی د بیرته نیولو اعلان وکړ. خو د دې ښار له ختیځو لمنو کې هره ورځ داعش له وسوالو سره د جګړو راپورونه ورکول کیږي. وروستي پرمختګونه له حکومت سره فعالوجته چې د رمادي په ختیځ کې د داعش یو قوي مرکز دی ورنږدې کېدو په هڅو کې مرسته کوي. دا ښار د عراق پوځ او د ایران ملاتړ شیا ملیشیا محاصره کړی دی. په دمشق کې د روسیې سفیر وایي اټکل کېږي چې په اوس وخت کې به په سوریه کې د روسیې لس زره اتباع ژوند کوي. الکساندر کینشچاک تاس خبري اژانس ته وویل چې په دغه شمیر کې د سوریې هغه مختلط کورنۍ هم شامل دي چې غړي یې روسي پاسپورټونه لري. هغه همداراز وویل چې دا ګرانه ده چې په سوریه کې د میشتو روسانو دقیق شمیر معلوم شي، ځکه د روسیې ډېر اتباع نه غواړي چې له قونسلګرۍ سره خپل نمونه ثبت کړي. د روسیې سفیر وویل روسیې اتباع د دې امکان لري چې په هغو الوتکو کې له سوریې ووځي چې د هېواد ته بشري مرستې رسوي او د سوریې له لویدیځ ښار لزاقې څخه روسیې ته الوتنې کوي. روسیې د سپتمبر له 10 راهیسې په سوریه کې هوایی بمباري پیل کړي او له دولتي ځواکونو سره مرسته کوي چې هغه سیمې بیرته ونیسي چې د دولت وسلوالو مخالفینو او نورو سخت دریځو ډلو لاندې کړي دي. د جرمني په جنوبی ایالت باواریا کې د دوو مسافر وړونکو اورګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي. د پولیسو وویل په دې پیښه کې چنن وشو او دو اورګاډو پر یوې پټلۍ مخامخ ټکر وکړ. 150 کسان ټپیان شوي چې د 500 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د چپه شوو واګونونو دننه بند پاتې شوي ټول کسان ژغورل شوي او د درملنې لپاره روغتونونو ته انتقال شوي دي. د جرمني رسنۍ وایي یو اورګاډی له خپلې کرښې واوښت او یو شمېر واګونونه یې چپه شول. دا پیښه د منشن په جنوب ختیځ 60 کیلومتری د بد ابلنګ ښار ته نږدې رامنځته شوې ده. رای ورکوونکي نن د امریکا په شمال ختیځ نیو هیمپشر ایالت کې د رای ورکولو مرکزونو ته ځي چې د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدانو ته رایه ورکړي. په نیو هیمپشر کې چې د نفوسو له پلوه نسبتا لوی ایالت نه دی، دغه لومړني انتخابات په اوس وخت کې د کاندیدانو د ملاتړ د اندازې معلومولو لپاره مهم دی. د جمهوري غوښتونکو د ګوند لخوا د یوه کاندید نومولو لپاره په سیالیو کې مخکښو کاندیدانو ډونالد ترامپ او سناتور تید کروس د نورو کاندیدانو په وړاندې د منل شوو اصولو ضد یوه تګلاره مخته وړي. په ډیموکرات ګوند کې داسې ښکاري چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینتن او ډیموکرات سوسیالیست سناتور برنی ساندرز ترمنځ سخته سیالي روانه ده. تیره اونۍ په آیووا ایالت کې د ګوندونو لخوا د مستقیمو انتخاباتو په ترڅ کې جمهوري غوښتونکو کروز او ډیموکراتانو هم کلینتن ته رایه ورکړه. دا ولې د سات مهم خبرونه.
سلام پام کړئ، د هیواد د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفي 3. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 15. جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 15. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 1. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4 ټیټه منفي 8. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 0 ټیټه منفي 12. او په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي 12.
له سباون کاکړ څخه په مننې چې د افغانستان د هوا حالات بیان کړل. ازادي راډیو په منځني څپه دوه لښپښنې په ټوله افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست ملا حسن رحماني د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه وایي
دا د ول شخصیتونو نشتون به واقعاً د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغیزه ولري.
د طالبانو یو پخوانی مشر سید اکبر اغا د ملا حسن په ارتباط ازادي راډیو ته وویل
هغه حقیقت دی او د دې د ضرورت هغه دی په واجب باندې به هر وخت تاسو ته په منځ کې راځو چې په تماس ومو.
په دې یو ساته خبری مجله کې به دا هم واوري چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې دي. د افغانستان برېښنا ریاست وایي چې په بغلان کې د برېښنا نړیدلې پایې بیرته نشي درولی.
ساحه د دولت د مخالفینو په لاس کې ده او زموږ کارمندان ساحې ته نشي تلی.
خو بل لور ته د بغلان والی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان عملیات به ډېر ژر پای ته ورسیږي او د کرکټ په اړه به واوري.
د ملي لشکره لوبډله د بریا مبارکي وایم چې نن وشو کولای د نړۍ ستر هیواد د نیوزیلند لشکره لوبډله د اهو چټکو توپی سره ماته کړه.
د د افغانستان د سولې عالی شورا وای د طالبانو د رهبری شورا د غړي مولا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغیز ولري. د طالبانو د مخکنی رژیم یو شمیر غړي وای مولا حسن رحماني د سولې په خبرو کې مهم رول درلود. طالبانو دا تایید کړی چې مولا حسن رحماني د ناروغۍ له امله مړ شوی، خو ځینې راپورونه وایي چې د هغه مرګ غیر طبیعي و. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
که له یوې خوا له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلیدو لپاره کوښښونه جاري دي، نو بل لور ته ویل کېږي چې د وسلوالو طالبانو د یو شمیر غړو مرموزه مړینه به دغه بهیر اغیزمن کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هم په کور دننه او هم په نړیواله کچه داسې هڅې کېږي څو د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ سي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د هغه نه موجودیت به د سولې په خبرو کې بې اغېزې نه وي.
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغېزه ولري. ولې دا چې یو د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره یو ښه نیت درلود.
د راپورونو له مخې ملا حسن رحماني چې په ملا حسن اخوند مشهور و د طالبانو د غپلاوي غړیتوب درلود چې تیر کال د چین په اورومچی کې د افغان حکومت له پلاوي سره ولیدل. نوموړی د طالبانو د رژیم پر مهال د کندهار والی او تر هغه وروسته د طالبانو د شورا غړی و. کله چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، نو ملا حسن رحماني د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت څرګند کړ. د هغه مهال له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د ده او یو شمیر نورو طالب قمندانانو په باور د ملا عمر درویش کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو د مشرۍ لپاره غوره کس دی. د همدې اختلافاتو له امله د میاشت مخکې د طالبانو د رهبرۍ له شورا څخه وایستل سو، خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې بیرته ملا اختر محمد منصور ته خپل بیعت اعلان کړ. د ملا حسن رحماني مړینه طالب ویاند قاري یوسف احمدي هم تایید کړی او په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی د ځیګره سرطان درلود، خو ځینې راپورونه داسې هم شته چې دی د پاکستان په کراچۍ ښار کې په مرموز شکل وژل سوی دی. اخوا د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل ازادي راډیو ته وویل چې د ده د معلوماتو له مخې ملا حسن رحماني تور ژړی درلود.
تر کوم ځای چې هغه پیژنم یا کورنۍ سره تماس لرم، نو دا یو طبیعي مرګ و او داسې یو بله دخله زه نه ګورم پکښې. هغه په هغه صورت کې چې د طالبانو په نمایندګۍ باندې خبرې کولې یا خبرې کړې وای نو مهم و، ځکه یو پیژندل شوی شخصیت و.
د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ راپور خپور سو، نو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې هم وځنډول سوې. ان ویل کېږي چې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور هم په وروستۍ کې کوټې ته نږدې د خپل منځیو اختلافاتو په نتیجه کې وژل سو، چې بیا وروسته طالبانو دا مسله رد کړه. د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیر بیا په دې باور دی چې د وسلوالو مخالفینو له لیکې د یوه شخص مړینه دومره منفي اغېز نسي کولی چې د سولې بهیر له اصلي مسیره وګرځوي.
د سولې پروسې ته دومره زیان نسي رسولی چې هغه د خپل هغه اصلي مسیره څخه منحرفه کړي. د ملا حسن د مړینې له کبله البته که مخامخ کېدل هم نور عوامل به لري.
شغلی وزیر وای ملا حسن رحمانی د طالبانو په لیکو کې پوځي واک نه درلودې، نو ځکه شاید د مړینې د سولې خبرې ډېر ستونزمنې نکړي. خو نو مړی دا موضوع هم نه ردوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د سیمې استخباراتو تل د خنډ جوړولو هڅې کړې دي.
طالبانو د ملا حسن رحمانی مړینې تایید کړه. په همدې اړه مې د طالبانو لوی پخوانی چارواکي سید اکبر آغا سره د رواني خبری مجلې تر پیلېدو مخکې خبري وکړې. ملا حسن رحمانی د طالبانو د واکمنۍ په وخت د کندهار والی او د جنوبی زون تنظیم رئیس د سید اکبر آغا نږدې ملګری و. له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې د دوی د یوه مشر د مړینې خبر به د سولې پر روان بهیر منفي تاثیر ونه کړي؟ له سید اکبر آغا څخه اورو.
ایو عادی مرګ او خلای مرګ دی نو زما فکر باندې بابا هیڅ کله په صلح باندې کم منفي اغیز او منفي اثر نه وکړي او د خپل دیم د سولې طرفدار سره یو.
د ملا حسن رحماني مړینه په عین وخت کې یو څه ګونګه ده. ځینې راپورونه وایي چې دی وژل شوی دی، خو طالبان په خپل بیا وایي چې نه، د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. که هر ډول وي، دغه ضد او نقیز راپورونه په خپله پر دې دلالت نه کوي چې یو څه اختلافات د پردې تر شا شته؟
خو ځکه زه ویلی سم چې هغه به ډېر د خلکو لپاره د اطمینان وړ و چې ملا حسن رحماني د جاغ وخت زما سره مجاهد و، زما په جبه کې و، ټول وخت یې زما سره تېر کړی دی او هر وخت پې باندې اوسنی حالات کې هر روزه زما په رابطه کې و، ځکه هغه سابقه انډوالي چې ما او ده درلوده د داغ جوالی په وجه باندې به هر وخت ما زده په منځ کې رابطه و تلیفوني تماس به مو او زه خبر وم چې دی مریض و او د مریضۍ په وجه باندې دغه موضوع ورکېښو دا مریضي د سم نه وه چې اوس وه یعنې دا یو څو هفتې د مخه دا مریضي ورکېښ شوې وه بیا په شبخانه کې وو په عذاب و په تکلیف باندې وو نو هغه د هغه مریضي د عمله اوس دی په وفات وو کې مړ شو نو زما فکر باندې دا خبره چې یو څوک یې په سل کې سل سره ده بیا ځایه خبره ده کې نه دی چې دی په خپل خدایي مرګ باندې مړ شو ځکه زه د ده په مریضۍ او په هر څه باندې خبر یم.
سید اکبر، هغه تاسو ویلی شئ چې دی په کوم روغتون کې وفات شوی؟
روغتونه نه شم ویلی چې هلته ځکه ما پوښتنه د دې نه ځل کولی چې کوم روغتون کې و خو ډاکترانو جواب یې درې ورځې یا څلور ورځې دمخه ورکړي وو په هغه هم زه خبر یم نو دغه دی کور ته راغلی وو
ځینې راپورونه وایي چې دی په کراچۍ کې په روغتون کې بستر و. که چېرته دی په کراچۍ کې په روغتون کې بستر
شو بله کراچۍ کې فورم و کراچۍ کې دی د ډېره وخته په کراچۍ کې پروت دی هلته کور دی.
که چېرته دی په کراچۍ کې اوسېده او همالته وفات شوی وي بیا هم دا کوم اعتماد سي نسبي اعتماد سي کابل په پاکستان باندې پیدا کړی دی لدې سره به دغه اعتماد یو ځل بیا کمزورې نشي؟
فکر نه کوم چې به دې کمزورې راشي ځکه چې د مارک خدایي مارک باندې او هغه ځای د دې نه چې کېدلی چې یو څوک دې کې شک وکړي او بیا هغه په شک په وجه باندې اعتماد او باور د منځه وړاندې کړي. دا طبیعي خبره ده چې هر څوک د منځه ځي په یو ډله دا غټلې یو څه کمزوري خامخا راځي هغه خاندګار بیا څوک نشي د کولی.
د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په لمنځه وړلو یا زیاتېدو کې به د ملا حسن مړینه څه اغېز وکړي؟
یو اساس د طالبانو په اختلاف یا په روغه کې منفي کم نه درلودي خو دوی مثبت و چې دا اوسنۍ یار چې دی راولاړ شو د دې یو ډلې سره یو ځای شو هغه متوقف دا خبره راووتل نو دا به طبیعي خبره ده چې د هغې ډلې به دا خبره په فایده کې خخا و چې دی دلته بیا د طرفه ناست و پوهنځ کې ناستو دی او بل طرف رم نو دا منځته به دوری کې و هغه دی و طرف ته شو دا څه خبره ده چې دا غي د لیر څه تقریبا باندې راغلی ولې دی معروف مشهور شوی و.
له سید اکبر هغه څخه په منن تربی خبرتیا وروسته تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته د مولا حسن رحماني د مړینې په اړه په ټلیفون موږ ته زنګ وهئ او خپل پیغام له د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0909 203 1540 بله شمیره ده 0908 202 1555.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
دا ساجی راډیو یو ساته خبری مجله په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې او یو اوریدونکو په لاین کې دی. بله مهرباني وکړئ دا ساجی راډیو یو ساته خبری مجله. بله
اوري.
بله ساسو شخه اورم. مهرباني مهرباني.
خیر خدا عبد الحسن صاحب شش ولاره دې نه چې خیر مو یاجن په وای چې به نو ځان مجادین ته ونه رسو خیر وخت ځای وخت ته لا دې د محسن احسن صاحب شهادت قبول کړي یا د موږ د خاطر ترتلې
مننه
نظرونه حسن صاحب.
بله ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدون که هم په لاین کړي. بله مهرباني وکړئ یا ساجی راډیو ده.
وعلی شهاب صاحب سلام علیکم قبول
کړه. علیکم مهرباني.
دا د سمند خبر کوم رحماني صاحب دی الله جنته الفردوس ورکی قرآنی ته دی الله صبر او د جهادونه دی الله قبول کړي او تاسو هم دې مناسبان دی الله په دنیا او آخرت کې مو شر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. هیله کوو چې د رسنیو ته درناوی وکړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې دی. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو. السلام
علیکم.
بلې اورم ساسو आवाज. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو. بلې ساسو आवाज اورم ازادي راډیو ده. بله د دې اوریدونکو کې ځغ نسو اوریدلې ځغ ناراضي. بیا هم د سولې پاړه د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل پاړه هلي د زیاتې دوه په حل کې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو د جنوري په 12مه او 13مه په اسلام آباد او کابل کې او بیا د فبروري په 15مه په اسلام آباد کې سره وکتل. ټاکل شوی چې ټول لوري د فبروري په 13مه بیا په کابل کې سره کښینی او د سولې د مذاکرو د رسمي پیل په اړه خبرې وکړي. له طالبانو سره د سولې د مذاکرو اول دور تیر دوبی د مولا محمد عمر دمړینې د خبر تر خبرېدو وروسته ناکام شو. فرشته جلال زئی راپور لري.
په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره پروانو هڅو کې د طالبانو استازیتوب لا هم نه لیدل کیږي. که څه هم په دې بهیر کې ځینې مثبتې نښې شته لکه د چین او امریکا حضور، خو داسې اطمینان نشته چې د طالبانو کوم لوړ رتبه استازی به د فبروري په درویشتمه په دې خبرو کې ګډون وکړي. آیا په دې هلو ځلو کې د طالبانو د استازو ګډون یا نه ګډون څومره د اندېښنې وړ بلل کېدلی سي؟ په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي عطاالله لودین ازادي راډیو ته وایي، تر اوسه هلې ځلې ابتدایي دي او په دې کې د طالبانو یا د افغانستان د سولې د عالي شورا ګډون یا نه ګډون ډېر اهمیت نه لري.
زما د نظر دغه مقدماتي جلسات او طبعا د دې راتلونکي جلساتو لپاره اجنډا برابره یو په دې خاطر باندې چې اوس د لارې نقشه یا اجنډا نشته دی، نو که طالبان دعوت ورکول کېږي نو طبعا د خبرې لپاره اصلا مطلب نشته دی. موږ هیله من دي چې په دغه درې څلور مجلسونو کې حکومتي اجنډا برابره شي چې په هغې کې د قضیې ټول اطراف به شرکت کړي. بعد د هغې نه مهم مسایل بحث کېږي. ذکر کوم دا مقدمات دي باندې چې طالبان یا د سولې عالي شورا په دې کې حضور نه لري، دا کومه نقیصه نه بورمه. په حقیقت کې اساسي مسایل چې کار بحثو کېږي دا په دې صورت ټول حاضر یا ځخ نه اطراف ته حضور ولري.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي تر اوسه درې واري سره غږیدلی او څلرمه غونډه یې په کابل کې کیږي. دوی د سولې د مذاکرو د رسمي پیل لپاره پر اجنډا خبرې کوي. د فارن پالیسی خبرونه لیکي د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د اجنډا په ټاکلو کې د طالبانو د حضور د نشټوالي یو دلیل شایداوي چې طالبان په خپلو کې په څوډلو ویشل سوي دي او یو واحد نظر نشي څرګندولای. د بیلګې په ډول فارن پالیسی خبرونه په یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو د یو مشر ملا اختر منصور رقیب او قومندانانو له مذاکرو سره سخت مخالفت کړی او ټینګار کوي چې دوی له پوځي لارې برای ګټلای شي. په روسي وکال کې د افغانستان په زیاتو سیمو کې د وسلوالو پرمختګ، خونړیو حملو او وسلوالو نشته د دغه کسانو د ریټ پیوړې کړي چې غواړي د جګړې لارې برای عمومي. فارن پالیسی وایي چې طالبانو زیاتو سیمو ته امنیتي ګواښ پېښ کړی، یو شمېر ولسوالۍ نیولې او خپلې درنې حملې جاري ساتلې دي. د خبرونه په لیکنه دا ټول څرګندوي چې د طالبانو یو لوی برخه د جګړې پر دوام ټینګار کوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د مخکنی رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د مذاکرو د پایل لپاره په هڅو کې د نړیوالو قدرتونو موجودیت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو ډاډ ورکوي. ښاغلی مجاهد په طالبانو کې د بیلابیلو ډلو د موجودیت او لدی عمله د سولې هڅو ته د ممکنو ستونزو په اړه وویل،
طالبان او اسلامي تحریک ولو کې یو څو طالبان تقسیم شوي دي، د اول خو د یو ترمنځ د روغ جوړې خبرې روان دي. موږ هیله لرو چې هغه د یو واحد قیادت له مخې مذاکراتو میز ته راشي. بیا که چیرې د یو واحد قیادت هم ونه لري، د مختلفو ډلو په مختلفو پوستونو کې مختلفو شخصیتونو د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی ده، داسې ډله نه وینم چې هغه به د افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو سره مخالفت وکړي. خو زموږ اصرار به کړی وي چې د افغانستان کې اسلامي مخالف وسلوالې ډلې هر څومره چې وي هغه باید مذاکراتو میز ته په یو شکل او شکلو باندې دعوت شي او راوغوښتل شي او کینول شي.
د افغانستان د اساسي قانون او ډیموکراتیک نظام برخلیک هم له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې وممکنه ستونزه ګڼل کېږي. فارن پالیسی خبرونه وایي چې د جنوري په 23مه په قطر کې د ملا منصور ویاند په خبرو کې د ګډون لپاره پر دې غوښتنې ټینګار وکړ چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووزي او د طالبانو ټول بندیان باید خوشي شي. یو بل مسله چې فارن پالیسی اشاره ورته کړې، د ولسمشر غنی دا خبره ده چې د افغانستان حکومت په هیڅ وجه له تروریستي ډلو سره مذاکرې نه شي کولای. د خبرونه په لیکنه کې چې هم افغان لوري خپل دا خبره ورسته ماته کړه، ځکه داسې لیدل کېږي چې د اسلام آباد په غونډه کې د پاکستان له دې وړاندې سره موافقه څرګنده کړه چې ټول ډلې باید له مخکنیو شرطونو پرته په مذاکرو کې برخه واخلي. خو آیا په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې به د افغانستان حکومت په عملی ډول دا خبره تر کومه حد عملي کوي؟ پر همدې خبره د سولې د عالي شورا سرپرست مشر د افغانستان لپاره د بندو پروسې یادونه وکړه او ویل چې که یو اربیا د سولې له خبرو ځینې ډلې وایستل سي او ځینې نورو ته د ګډون حق ورکړ سي، د افغانستان ستونزه شایي دوام وکړي او یو اربیا به ولسی خلک ګرانه بیا پرې کوي.
موږ باید د سولې اصول رامنځته نه کړو، لکه د بند فیصله چې یو څو ډلې شامل کړو په سولې کې، یو څو ډلې د باندې پرېږدو او د هغه هغه ناخوالی او دردونه بیا د کلونو کلونو لپاره د افغانستان ملت غالي.
خو فارن پالیسی خبرونه د ټیکټ په اشاره لیکي ډیر افغانان لا هم په ډېر نهایی پریکړې ته نه رسیدلي او نه پوهیږي چې طالبان دشمنان وګڼي که د مذاکرو یو خوا. د خبرونې په وینا دا ستونزه نه مخکنی ولسمشر حامد کرزی حل کړه او نه جمهور رئیس غنی، ځکه دواړو په مذاکرو کې د ګډون لپاره پر طالبانو د ورونو غږ کړی دی.
د بغلان والی وایي چې کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بیرته جوړېدو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي دي. عبدالستار بارز د سیشن بی پرس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په کومه موده کې به کابل ته برېښنا انتقال شي. ناجا ساپی له کابل راپور لري.
سره له دې چې له شاوخوا 15 ورځو راهیسې له ازبکستانه کابل ته راغځېدلې برېښنا پرې شوې ده، خو د بغلان چارواکي وایي چې ډېر ژر به کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بیرته رغولو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات پای ته ورسوي. د بغلان والی عبدالستار بارز د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې عملیات د دې لپاره ډېر وځنډېدل چې وسلوالو مخالفانو په ټولو ساحو کې ماینونه ځای پر ځای کړي دي. نوموړي وویل چې دا مهال په سیمه کې عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي او ډېر ژر به کابل ته برېښنا ولېږدول شي.
انشاءالله په سیمه کې زموږ پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي دي او ډېر ژر به کابل ته برېښنا ولېږدول شي. د دې لپاره چې په بیلابیلو ساحو کې ماینونه ایښودل شوي دي، نو ځکه دا عملیات وځنډېدل چې له ماینونو ساحه پاک شي. افغان ځواکونو ته نور څه ستونزه نه ده موجوده.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې په هغه صورت کې به کابل ته د برېښنا د غځېدلو مزو د چپشو پایو د ترمیم اجازه ورکړي چې حکومت په ډنډغوري ساحه کې عملیات ودروي. خو له دې وړاندې بیا طالبانو دا هم ویلي چې د برېښنا پایې دوی نه دي چپه کړي او دوی دې ته هم چمتو دي چې د برېښنا انجینرانو ته د ورتګ زمینه برابره کړي. خو د بغلان ولی وایي تر هغې به عملیات ونه دروي چې د وسلوالو مخالفانو ټول پټنځایونه له منځه لاړ نه شي. د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو پر حکومت انتقاد کوي چې په کابل کې د برېښنا د ستونزې په اړه تر اوسه جدي ګام نه دی پورته کړی. د کابل خار دوه تنو اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې لګړنو ستونزو سره مخامخ دي او افغان حکومت باید د برېښنا د ستونزو ژر تر ژره حل کړي.
زمانم عبد الله د کابل خار اوسیدونکو دا ډیر وخت کیږي چې برق نشته د خار کې، بیلابیل ستونزو سره مخ یو. حکومت دې طرف ته توجه نه کړی چې د برق غم وخوري.
از بدترین وضعیت هایی که در افغانستان قرار داریم در بدن
له هغه ناوړو شرایطو چې په افغانستان کې ورسره مخ یو، یو هم د برق ستونزه ده. د برېښنا نشتون جدي ستونزه را پیدا کړي. کوم کسان چې په دې برخه کې مسؤلیت لري باید دغه ستونزه ته پام وکړي.
خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په سیمه کې د امنیت له ډاډمنې دوه وروسته به کار پیل کړي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ ته اجازه د ورود نه دی ورکړ شوی تر څو زموږ کارمندان هغه ساحې ته دننه شي. نو هم دفاع وزارت سره چې غږېدلی یا محلي چارواکو سره هغه هم همدغه مشکلات په موخه تر اوسه پورې موږ ته اجازه نه ورکوي. ساحه د دولت د مخالفینو په لاس کې ده او زموږ کارمندان ساحې ته نه شي تلی.
نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې باید د برېښنا موضوع په سیاست کې داخل نه شي او د دوی کارکوونکو ته اجازه ورکړل شي چې عامو افغانانو ته برېښنا ورسوي. له ازبکستانه کابل ته د 250 واټو په ظرفیت برېښنا راغځېدلې او د دغه لاین له پرې کېدو وروسته د مهال د برېښنا شرکت کابل خاریانو ته په 24 ساعتونو کې له 3 تر 4 ساعتونو پورې په ځنډېدلې ډول جنراتوري برېښنا ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالولی نیکمل د هلمند لنادلی ولسوالی لیکي امریکایي ځواکونه باید په هلمند کې هوایي ځواک غشتلې کړي. علي احمد د فراله بکوالی کې مولا حسن رحماني د پاکستان ISI وشلې ځکه چې هغه د مولا منصور مشین نه منله. محمد عارف وفالی کې افغانان تر بل هر وخت د سولې خبرو ته هیله مندي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د مولا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. علي محمد احسان له میوند لیکي د مولا حسن مرګ به د سولې پر خبرو سیوری ونه غوړوي. محب الله له هلمند لیکي د مولا حسن وفات له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې کلی ده. رحیم الله مقدس له هلمند لیکي د رحماني مړینه به د سولې په خبرو لږ اغیز وکړي. او یو شمیر نور اوریدونکو هم د مولا حسن رحماني د مړینې په اړه اسمسونه راسته ولیدي. عبدالرحمن له اورزګان لیکلی دی د ملا حسن رحماني لمړینې سره به په افغانستان کې د سولې هڅې ګړندۍ شي. او ثناءالله اتل له هلمند لیکي کې بهراني ځواکونه په مخامخ جګړې کې برخه وانخلي نو نتیجه به ورنکړي. او حافظ رحمت الله پردیس د هلمند څخه لیکلی دی د ملا حسن مړینه به د سولې خبري اخیستمن کړي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د طالبانو د رهبرۍ شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغېز وکړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته رحماني خیر خوښوونکی خیر غوښتونکی کسو باله چې د په وینا د امنیت او ثبات لپاره یې هڅې کولې. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د روداتو ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له څو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د کابل امنیې قمندانۍ وایي د روان لمریز کال په تیرو 9 میاشتو کې د کابل ښار په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه په 26 راښکته شوې ده. جنرال عبدالرحمن رحیمی ویل چې په تیرو 3 اونیو کې په کابل ښار کې د بیلابیلو جرمونو په تور 318 تنه نیولې دي. عراقي ځواکونه وایي د لویدیځ رمادي ښار شاوخوا سیمې له اسلامي دولت ډلې څخه بیرته نیولې دي. روسیه وایي په دې اړه کره شواهد نشته چې په سوریه کې د روسیې د هوایي بمباری په نتیجه کې د ملکیان وژل شوي وي. په دمشق کې بیا د روسیې سفیر وایي اټکل کیږي چې په اوس وخت کې به په سوریه کې د روسیې 1000 اتباع ژوند کوي. د جرمنی په جنوبی ایالت باواریا کې د 2 مسافرونکو ورګاړو د ټکر په پیښه کې لک تر لګه 8 تنه وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. 500 ټپیان روغتیایي وضعیت خطرناک کودل شوی دی. رای ورکوونکي نن د امریکا په شمال ختیځ نیو هامشر ایالت کې د رای ورکولو مرکزونو ته ځي چې د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدانو ته رای ورکړي. او د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF له اوکراین سره خپل مرسته تر هغو بنده کړې چې دا څرګنده شي آیا د دې هیواد اوسنی حکومت دوام کولی شي. او سم په مخلي نجيبه زمان ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
پاموکی لازدی رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه ته. د افغانستان له 19 کلونو څخه د کم عمره د کرکټ ټیم نن د 2 وکټونو په توپیر سره د نیوزیلند ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ منستیال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل چې په سیالي کې لومړی د نیوزیلند ټیم بیټنګ پیل کړ او د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 102 منډې د افغانستان ټیم ته هدف وټاکه او د افغانستان ټیم په 15 اورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځیدو سره ټاکلي هدف ته ځان ورساوه. شاغلی فضلی زیاته کړه چې افغانستان د دغې لوبې په ګټلو سره لسم مقام ترلاسه کړ او د 2013 کال نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړه. ټاکل شوی چې د جنوبی آسیا په سیالیو کې به د افغانستان د هنډبال ټیم خپل لومړی لوبه سبا په هند کې پیل کړي. د افغانستان د هنډبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د نجونو د هنډبال ټیم به د بنگلاديش له ټیم او د هلکانو د هنډبال ټیم به د پاکستان له ټیم سره سیالي وکړي. شاغلی نیازی زیاته کړه چې دغه سیالي به د افغانستان په وخت له غرمې وروسته په 3 بجې پیل شي. شاغلی نیازی هلمنی څرګنده کړه چې د افغانستان ټیمونه به په دغه سیالیو کې ګټونکي شي. او د انګلستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو په دوام د ارسنال ټیم وتونی چې بورتموث ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې د سیالي د انګلستان فوټبال غوړ لیگ سیالیو په 15مه اونۍ کې د بورتموث په کورنی سټډیوم کې جوړ شوی دی. د دغه سیالیو په لړ کې د چلسی او مانچستر یونایټیډ ټیمونه هم په خپلو کې لوبه مساوي کړه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې کاناډا په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه دروي. د افغانستان په اړه مو په کونړ کې د کرهنې له تازه هڅو خبرو.
څلور سوه جریبه ساحه چې کوم باغونه جوړیږي دا د کونړ خاص ولسوالۍ د سوقي نارنګ ولسوالۍ مرکز اسدآباد وټپور او شیګل او د مروري ولسوالۍ کې جوړیږي.
د افغانستان د مالیه وزارت په افغانستان کې د عوایدو د لوړېدو او منظم کېدو لپاره مالیه ورکوونکو او سوداګرو ته د عامه پوهاوي لړۍ پیلوي، او د کرکټ د نننې لوبې په اړه به هم واوري.
د ملي لشکر لوبډلې د بریا مبارکي وایم چې نن وشو کولای د نړۍ ستر هېواد د نیوزیلند لشکر لوبډلې د اخو چټو په توپی سره ماته کړه.
مخکې تر دې چې د افغانستان مطالبو ته مخه کړو، یو نړیوال مطلب راخلو. کاناډا وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه پای ته رسوي. د کاناډا صدر اعظم وویل هېواد یې شپږ جنګي جټ الوتکې چې د داعش پر ضد عملیاتو کې برخه لرله له نړیوال ائتلاف څخه باسي، او پر ځای د عراقي سرتیرو د روزنې لپاره د پوځي روزونکو شمېر زیاتوي. په دې اړه تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
کاناډا د فبروري په 22مه نیټه په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پای ته رسوي، خو د دې هیواد دوال وتکې به ائتلافي الوتکو ته د سوند موادو در رسولو په شمول د څارنې ماموریت ته دوام ورکړي. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د دوشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې هیواد به د دې پر ځای د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپل پوځي روزونکو شمیر زیات کړي. لدې سره به د کاناډا سرتیرو شمیر 910 شتنو ته ورسیږي چې د عراق په شمال کې عراقي کوردي ځواکونه تر اوسه ورکړي. د کاناډا صدر اعظم وایي هیواد هڅه کوي چې په عراق او سوریه کې د اړو کسانو سره پر مرسته ډیر تمرکز وکړي. جاستین ترودو وایي د بربریت وژونکي دښمن کرکنه ده، سبب هم دا دی، او هغه خلک چې هر ورځ د داعش لویر او ستم سره مخ دي زموږ غچ ته اړتیا نه لري، بلکې هغوی زموږ مرستو ته اړ دي. امریکایي چارواکو د کاناډا د دې اعلان هرکلی کړی او د داعش پر ضد مبارزه کې تر اوسه د دې هیواد ونډه ستایلې. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي هیواد د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې د کاناډا د نورو اقداماتو په تمه دی. د ارنست پوینا د دوشنبه پر ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کاناډا له صدر اعظم جاستین ترودو سره په همدې اړه خبرې کړې او ټاکل شوې ده چې دواړه مشران راتلونکي میاشت کې خپلو کې سره وګوري. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک هم پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د داعش پر ضد مبارزه کې د کاناډا ماموریت یوازې په هوایي عملیاتو نه خلاصه کیږي، او دا هیواد په نورو برخو کې خپل همکاري ته دوام ورکوي. کاناډایان د عراق په شمال کې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د ماموریت لپاره د خپلو سرتیرو شمیر درې چنده زیاتوي. دوی همدارنګه په استخباراتي برخه کې همکاري کوي، په بشري او پراختیايي برخو کې هم همکاري ته دوام ورکوي. موږ دا ډېر مهم ملاتړ ګڼو او د کاناډایانو د دې همکاري هرکلی کوو. ویل کېږي چې په عراق او سوریه کې په هوایي بریدونو کې د کاناډا رول دننه په کاناډا کې خلک په دوو نظرونو ویشلي. نظر پختنې خیي چې یو شمیر کاناډایان د داعش په ضد هوایي عملیاتو کې د خپل هیواد له برخې اخیستو سره موافق دي، خو یو شمیر نور بیا غواړي چې هیواد په سوریه او عراق کې یوازې په بشري او انکشافي مرستو کې برخه واخلي.
په راپور کې مو واورېدل چې کاناډا وایي خپل جنگي جټکه الوتکې به له عراق او سوریه څخه چې د داعش پر ضد هلته بمباري کوي وباسي، او د هغه په ځای به له عراقي سرتیرو سره د روزنې پروګرام پراخ کړي. په یوې خبرتیا پسې ورسته د هلمند د سنگین پولیسوالي کې د تازه جګړو پاړه اوریدلای شي.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې لته رسو رزو رہی سي یو ځل بیا جګړو زور اخیستی دی. په سنگین کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو فعالیت زیاتوالی ته په پام سره د امریکا متحده ایالات غواړي دغه سیمې ته خپل سلګونه سرتیري واستوي. په همدې حال کې د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو د روانې جګړې له امله له راز راستونزو سره مخامخ شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د جرمني د خبري اژانس راپورټ په استناد مطلب لري.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه زده او نقیز رپورټونه خپرېږي. د دفاع وزارت وایي تازه دمه ځواکونه د غلطه رسیدلي دي او وضعیت په کنټرول کې دی، خو د سنگین استازي وایي امنیتي ځواکونه یوازې په دوو پوځي اډو کې ځای پر ځای پاتې دي. د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وایي سنگین او د هلمند دو نورو نارامو ولسوالیو نادلي او مساقلاته د دوشنبه پر ورځ اضافي سرتیري واستول او مهمات هم رسیدلي دي. د نوموړي په خبره کې په لارو کې ستونزې ویني، دوی به خپل ځواکونو ته د حواله لارې اکمالات وکړي. په همدې حال کې برطانوي ګارډن ورځپاڼې ویلي چې د روانې فبروري میاشت تر پای پورې به سلګونه امریکایي سرتیري په هلمند کې ځای پر ځای شي. د هلمند زیات شمېر ولسوالۍ په ځانګړي ډول شمالي برخې له اوږدې مودې راهیسې نارامه او د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ د خونړیو جګړو په ډګر بدل شوي دي. د هلمند ولایتي شورا غړي د ناامنیو اصلي سبب دغلته په دولتي ادارو کې پراخ فساد په ګوته کوي. د نهر سراج ولسوالۍ د خلکو استازی ریاض بلوچ وایي په حکومتي ادارو کې فساد د دې سبب شوی چې د سیمې خلک طالبانو ته مخه کړي. اخوا بیا د سنگین او د هلمند نورو نه امن ولسوالۍ اوسیدونکي د جګړو له امله له راز را ستونزو سره مخامخ دي. د سنگین اوسیدونکي وایي د جګړو له امله دوکانونه ترل شوي، سرکونه بند دي او خلک نشي کولای خپلو کورنیو ته خوراک څښاک برابر کړي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
افغان خزه د زراعت په برخه کې کوم فعالیتونه تر سره کوي؟ د دوی رول د کرنې په برخه کې څه دی؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار ترو بجو پوری خبري شو. د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری ازادي رادیو په منځني سپه 12 پښنبي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. د کونړ د کرنې او مالداری چارواکي او نور مسول مقامات وایي غواړي په دې ولایت کې په 300 جریبه ځمکه کې باغونه جوړ کړي. دوی همدار ژمنه کړې ده چې له 1 میلیون زیات میوه لرونکي او زینتي نیالګي بکشینوي. په دې اړه نور راپور له کونړ له روحلا انوري څخه.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ویل د بوټو او نیالګیو د نال کولو په نوې پیل شوې کمپاین کې غواړي چې په 300 جریبه ځمکه کې باغونه ایجاد کړي
او ان شاء الله سخت کال به د کونړ په ولایت کې 300 جریبه ځمکه د 4 جریان لري چې د باغو د احداث لپاره ده. ان شاء الله 300 جریبه باغونه به په کونړ ولایت کې احداث شي.
هغه وایي د هر چا په ځمکه کې چې باغونه کینول کېږي باید تری پوره پاملرنه وکړي او د اړتیا په صورت کې د زراعت کارکونکو له ریاست وغواړي چې باغونه د کوم مرض سره مخ نشي.
کونړ د ټولو باغدارانو ټولو اوسیدونکو څخه هم هیله او خواهش ده چې د خپل سیمې کلي او ماحول د سرسبزۍ د محیط پاک ساتلو لپاره نیالشانی وکا او د دغو بوټو ښه قوي حفاظت وکا.
په کونړ کې د کرهن او مالداری رئیس انجنیر عبدالغیاث وایي باغونه په ولسوالیو کې جوړوي چې اوس مهال پکې د نیالګیو د نال کولو کار روان دی.
300 جریبه ساحه چې پیلن زمون د وزارت د مالداری او د باغداری د ملي پروژې یا انچل پی لخوا جریب ساحه اندازه سروې شوې ده، ډیزاین شوې ده او پیلن نشانی پروګرام روان ده. 300 جریبه ساحه چې کوم باغونه جوړیږي دا د کونړ خاص ولسوالۍ د سوقي نارنګ ولسوالۍ مرکز اسداباد او ټپور او شګل او د مروري پولیسوالۍ کې جوړیږي.
هغه وای په 1300 کالو کې د کونړ په زیاتو سیمو کې ځنګلونه وهل شوی او اوس هم په یو شمیر لری پرتو ساحو کې د ځنګلونو قطع کول دوام لري. دوی غواړي چې چیرته ځنګلونه اره شوی هلته د غوزانو او بادام نیالګي نال کړي.
ځنګلونو د بیا احیا په خاطر باندې په دغه کې د ځنګلونو د ریاست لخوا چې زموږ وزارت پروژه ده 10,000 چارمغز او بادام به هم په دې پسلنی شانی کمپاین کې هغه ساحه چې ځنګلونه پکې قطع شوي وي او په هغه ساحو کې به د ځنګلونو شوراګانو په مرسته کینول کېږي. دغه 10,000 بوټي چې کوم د ځنګلونو د بیا احیا احداث لپاره دغه کېږي دغه به د کونړ په ټول ولسوالیو کې نیال شانی کېږي.
د مرکز اسداباد اوسیدونکي سید محمود پاچا ازادي راډیو ته ویل خپل یو جربزمکه د مالټو باغ جوړول ته ځانګړي کړی ده.
نو ما ارزو دا و چې زه په دې خپل پټی کې د مالټو بوټي او باغ وکم. د دې باغ په اساس باندې د وزارت زراعت خواني و پروژه راغلی و وغه پروژه دغه بوټي دلته راوړ 122 بوټي. زه امید لرم چې دغه پروژه د سونه کې چې سرسری کار وکړي لکه د پخوا په شان ته چې بوټي نال کې او بیا زمونږ پروا و نه لري. راشي به دا باغونه کنټرول کړي، موږ له سره راکړي، که سره نه راکړي موږ ته هدایت وکړي د مرزونو لپاره چې کوم بوټي مرض کوي هغه وګوري چې موږ ورته خپل راسه کومه کوي ودی کې کني موږ خپل ولا واخلو څو زمونږ دغه باغ په زر وخت کې ورسیږي او حاصل ته آماده شي.
هغه وایي افغانستان یو زراعتي هیواد دی. که چیرته افغان دولت او مرستندوی هیوادونه په افغانستان کې په کرکیلی او باغداري باندې پانګونه وکړي، نو یوازې دا نه چې افغانستان به له نورو هیوادونو څخه د خوراکي موادو له واردولو خلاص شي، بلکې د میوو او نورو خوراکي توکو یو صادرونکي هیواد بشي.
نو دا چې زموږ هیواد زراعتي هیواد دی او د خیر لاسونه نور ته غزیدلی دي، غنم جوار د نور هیوادونو نه راغواړو، که موږ په خپله ځمکه کې دغه کرنه پاسي ډول باندې پر مخ لاړه شي، حاصلات به زیات شي او د بل چا د احتیاج نه به خلاص شو، د پردي میوې به نه راځي، خپل میوه به په خپل کور کې پوره شي او خپل خلک به ترې استفاده وکړي او د نور نه به ملاس بچ.
د کرهنې رئیس وایي باید خلک د باغونو او ځنګلونو په ساتنه کې خپل ایماني او افغاني دنده ترسره کړي.
زما هیله دغه د ټولو ولسونو نه، د ټولو باغدارانو، مالدارانو، دیقانانو، ټول مامورینو نه، د دولت د شاګردانو، محصلینو نه، چې هغه بوټي چې د زراعت ریاست کې نیولي وي، هغه بوټي چې د موسساتو لخوا کې نیول شوي وي، هغه بوټي چې خپل شخصي انفرادي خلکو لخوا کې نیول شوي، باید په درسته توګه موږ حفاظت وکړو، ساتنې وکړو، مراقبت وکړو، ابیاري وکړو، ترسو چمن د خجبن خچ اپریل او د پاک ابو هوا خوندان شو.
خلک وای له 1300 کالو په کونړ کې زنګلون وهل کیږي او بیا په بلابیلو نمونو وهل شوی لرګي له کونړ وستل کیږي، او کله چې هم قاچاق کیدونکو لرګي ونیول شي، نو د لرګي سوداګر چارواکو ته د سهم ورکولو په اساس په ډیر اسانه نیول شوی چارتراش له ګمرک بهر کوي او بیا د لرګي د خرڅلاو منډایانو ترسوي.
نوې چینایي کال پیل شوی دی او ټاکل شوی دی چې په لندن کې په دې اړه یو ستر جشن ونیول شي. په دې اړه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي. یو همدارس مولدې خبرو چې د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ لوبغاړو د نیوزیلند پیاوړي لوبډلې ته په ستر توپیر ماتې ورکړې ده. په دې اړه د کرکټ بورډ د ویان څرګندونې لرو، خو اوس پر شو د افغانستان د مالیې د وزارت څرګندونو ته. د افغانستان د مالیې وزارت په هیواد کې د عوایدو د لوړېدو او منظم کېدو لپاره مالیه ورکوونکو او سوداګرو ته د عامه پوهاوی لړۍ پیل کړې ده. د مالیې وزارت چارواکي وایي چې دا کار به سوداګریزو سهولتونه ایجاد کړي او ورسره به قوانین په ښه توګه عملي شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي چې په هیواد کې ډیرو موازي ادارو چې ورته کارونه سرته رسوي د سوداګرو لپاره ستونزې جوړې کړې او همدې کار فساد ته هم زمینه برابره کړې ده. له کابل یوسف خان سدران راپور لري.
افغان حکومت د 1994 کال د بیساري اوایدو د راټولېدو وروسته د روان 1995 کال د خو اوایدو لپاره هم سر له اوسه هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د مالیه وزارت د دې هدف او د شفاف او منظم او بسولت اوایدو د راټولېدو لپاره ټولو مالیه ورکوونکو او سوداګرو ته د عامه پوهاوی پروګرام پیل کړ. د هیواد د ګمرکونو عمومي رئیس سید رحمان سعید د سه شنبې په ورځ د دې پروګرام د پیل په مراسمو کې وویل چې له دې لارې به د سیستم د لا ښه کېدو لپاره د سوداګرو او مالیه ورکوونکو نظریات راټول او نوي قوانین به تر دوی ورسوي.
موږ په طرز عملونو کې تغیرات راوړو، قوانینو کې تغیرات راځي، په ګمرکي تعارفه کې تغیرات راځي. شوم تاجر او ګمرک سره لازم ملزوم اجزاوي دي، هغوی باید خبر شي موږ څه تغیرات ته ضرورت لرو. تغیرات د دوی په مشوره کېږي، د دوی نظر پکې اخلو، او قوانینو کې تعدیلات راځي، د دوی نظر پکې اخلو، ځکه دوی موږ د دې نه عاید راټولو.
دا په داسې حال کې ده چې د مالی او ګمرکونو په ځینو برخو کې د تغیراتو له راوستلو سره سره هم ځینې سوداګر د کمیشن کارانو ښکار کیږي او په ډیرو برخو کې فساد ته زمینه برابروي. د مالیه وزارت وایي چې د عامه پوهاوی دا پروګرام په ټولو ولایتونو کې د سیمینارونو له طریقه پلي کوي چې ورسره به د مالیه اړوند قوانین پیاوړي شي. افغانستان تیر مالی کال له ټولو ډیر عواید 140 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړي وي. په داسې حال کې چې ورته ټاکل شوی هدف 114 میلیارد افغانۍ وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه که څه هم د سوداګرو لپاره دا پروګرام ګټور ګڼي، خو وایي چې حکومت باید د سوداګرو اساسي ستونزو ته پاملرنه ډیره کړي. د دې خونې مرستې خان جان الکوزای په دې باور دی چې ادارې باید کمی شي او د جواز اخیستلو پروسه اسانه.
هر څومره لاند او د ډیرو ادارو نه من خلاصو دا به ډیر ښه کار. څنګه به فساد د منځ لاړ شي؟ درې ادارې دي په خپل په ګمرکاتو او عوایدو کې چې هغه مونږه تفتیشي په کال کې. ګمرک خو خپل دی، بیا د ګمرک مراقبت سیار دی، بیا د وزارت تفتیش دی، یوولس تفتیشان نور دي چې اصلا د وظیفه نه ده. یویش ادارې جواز ورکوي، یویش ادارې تاسو داسې یو ملک لیدلې چې یو لیسنس دی یویش ادارې ورکوي.
هغه وایي چې په ګمرک یو پلټنو چارو کې د ولایتي شوراګانو د ځینو غړو، یو شمیر والیانو او بیلابیلو نورو چارواکو مداخله لا هم شته چې دې کار فساد ډیر کړی دی. له دې ټولو سره د مالی وزارت هیله مند دی چې په دا ډول پروګرامونو او ځینو تغیراتو راوستلو به د روان کال بودیجې ته چې ورته 131 میلیارد افغانۍ ټاکل شوي ورسیږي.
خبرې خبری سات له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ لوبغاړو نن د نیوزیلند تر 19 کلنو لږ عمر لوبډلې ته په اتو وکټو ماتې ورکړه. د دې لوبې په اړه مې د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک څخه پوښتنه وکړه.
د ملي لسکلن لوبډلې د بریا مبارکي وایم چې نن وشو کولای د نړۍ ستر هیواد د نیوزیلند لسکلن لوبډلې د اتو وکټو په توګه سره ماته کړه. په دغه لوبه کې د نیوزیلند لوبډلې تاسو یا پښو ګټل او خپل د توپ وهنه پریکړه وکول شي په 50 اورونو کې افغانستان ته د یو سلو شپږ دښمنو هدف وټاکه. د افغانستان لسکلن لوبډلې لوبغاړو ورکړل شوی هدف د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. لوبه وګټله. په دې کې طارق ډېره ښه لوبه وکوله چې 50 لس سوځېدلې منډې جوړې کړلې او د ورسره څنګه کې ایسان الله و څلېخت منډې جوړې کړلې د افغانستان په ګټه باندې. او همدارنګه زه ته ویل شم چې بیا په توپ چلونه کې شمس الرحمن او راشد خان د افغانستان لپاره درې درې وکټې ترلاسه کړلې. زیور رحمان او طارق دوه دوه وکټ ترلاسه کړلې. خورا خلو به تر سره شو د افغان لوبغاړو لخوا. خو زه به تاسو ته وایم چې دغه لوبه په ګټلو سره افغانستان مخکې لوبه مخکې پړاو ته لاره پیدا کړل. یعنی لدی ورسره په رواني فبروري میاشتې په 12 نیټه د زیمبابوي سره خپل لوبه تر سره کړی.
تاسو ویل هوتک سپ چې افغانستان مخکې مرحله ته لاړ. لمخکې مرحله نه مو مطلب څه شی دی؟
یعنی دغه لوچ دي نه هم مقام د پاره تر سره کیږي. نو افغانستان به دغه مقام لپاره د زیمبابوي سره خپل لوبه تر سره کوي. زیمبابوي تیر ورځ افریقا ته ماته ورکړې و او د افغانستان سره لوبه کوي.
کچرته افغانستان راتلونکي لوبه وګټي نو په دې حساب باندې به د 19 کلنو لوبغاړو په نهم ردیف کې قرار ولري.
بلو کچرته افغانستان د لوبو وګټل نو افغانستان به نهم مقام ترلاسه کړي.
په نړیوال جام کې په خپل ګروپ کې افغانستان خپل لوبه بایللې وي. دوه لوبه مهم لوبه بایللې وي. په یوه حساب باندې نړیوال جام د افغانستان تر 19 کلنو لښومره لوبډل اوټ شوی ده، بهر شوی ده.
لکه څنګه چې تاسو معلومه په دغه سیالي کې غټ غټ هیوادونه نشه کولای چې د نړیوال جام مخکې پړاو نور سیالي کې ولوبيږي. نو د مقام لوبېدل چې تاسو ول نیوزیلند هم شامل وو او نیوزیلند د افغانستان څخه ماته وخوړله. نو افغانستان او څو نور هیوادونه چې ول لکه افریقا او زیمبابوي دوی د نهم د مقام لپاره لوبي تر سره کوي چې اوس مهال افغانستان ورستی پړاو ته لاره پیدا کړې ده. په دغه ورستی پړاو کې بیا د زیمبابوي سره خپل لوبه تر سره کوي.
د افغانستان تر 19 کلنو لژومره کرکټ لوبغاړي دغه مقام تر لاسه کی دغه نهم په نړیوال ردیف کې څه امتیازات به د افغانستان د کرکټ په برخه شي؟
بالکل لکه څنګه چې تاسو معلومه خو هم افغانستان لږ کلنو لوبغاړي شي لا سره د افغانستان لپاره د خپل نور ملي لوبغاړو ترڅنګ دا ځل بیا هم افغانستان وشو کولای چې نیوزیلند په څیر لوبډلې ته او همدا شان د فیجی ته ماته ورکړه او لږې وړاندې خپل ګروپ کې هم بریا ترلاسه کړې وه. نو هم مقام ترلاسه کول هم د افغانستان لپاره ګټور دی. ولې په دې چې په دې کې بشپړ غړي توپ لرونکي هیوادونه لس شامل دي او د افغانستان بیا د لس هیوادونو ترمنځ بیا هم خپل ځای ساتي. نو دا ډیره مهمه ده او د افغانستان د لوبغاړو پر هغه باندې ډیر مثبت اغیز کولای شي او د کرکټ نړیوال شورا ته دا معلومیږي چې دوی کولای شي چې په بشپړ توګه لرونکو هیوادونو په اړه کې ځای وساتي.
فرید هوتک مننه.
السلام علیکم.
ماشاءالله.
د سری بیزو کال رابر شو. چینایی کال هر دولس میاشتې وروسته د یو څاروي په نوم یادیږي. دا کال پرون بر شوی او د لمانځنې مراسم یې یوه اونۍ دوام کوي. ټاکل شوی ده چې د یکشنبې په ورځ له آسیا د باندې په لندن کې د نوي چینایي قمري کال د رابرېدو لپاره ستر جشن ولمانځل شي او جوړ شي. فرشته جلالزی په دې اړه معلومات وړاندې کوي.
د نوی چینایي کال د پایل لومړی 15 ورځې د پسرلی د جشن په نوم هم یادېږي. د دې کال ورځې او میاشتې د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکل کیږي. نو له دې امله هر کال د چینایي نوی کال د رابرېدو وخت فرق کوي. د کال تر پایل یو ورځ مخکې د شیطان څراغونو فستیوال وي. چینایي کلونه په عمومي ډول د 12 حیواناتو په نوم وي. یعنی هر کال د یو حیوان د سمبول سره راځي. لکه څنګه چې نور کلونه په 1200 میاشتو ویشل شوی وي، چینایي جنتري په 1200 برخو ویشل سوی ده، خو د دې جنتري هر میاشت یو کال دوام کوي، یعنی د 1200 کلونو یو دوره تکراریږي. په دغه دوره کې نه هم حیوان بیزو دی، سش کال د بیزو کال دی. په 2028 میلادي کال کې به، یعنی لسش کال څخه 12 کال وروسته به بیا دغه کال تکراریږي. د بیزو کال د ځان لپاره ځانګړتیاوې لري. په دغه کال کې اول د نړۍ ډیر پیژندل سوي شخصیتونه زیږیدلی دي، مثلا لیونارډو داوینچی یا چارلز ډیکنز. د هالیوډ ډیر پیژندل سوي هنرمندان او سندرغاړي هم سته چې په دغه کال کې زیږیدنی، مثلا ویل سمیت، سیلین دیون، سلینا ګومیز، میلی سایرس، دیمی لواتو او داسینور. د دغه کال خلک لکه څنګه چې د چینایانو باور دی، په زړه ژوندي، ټوکي، متجسس او ذکي خلک دي. خو د بیزو کال د چینایي جنتري تر ټولو بدبخته کال ګڼل کیږي. په دغه کال کې زیږیدلي خلک داسې ګڼل کیږي چې ډېر هوښیار دي، ماهر دي، خو هغه څه چې د دغه کال د خلکو په اړه منفي ګڼل کیږي هغه دا ده چې وای په دې کال کې زیږیدلي خلک بې حوصلې دي او شاید داسې وي چې نورو خلکو ته په احترام نه ګوري او په کم نظر ورته کوي. د ګارډین ورځپاڼه لیکي چې لندن به سش کال د نوي چینایي کال تر ټولو ستر مراسم به پکې ترسره شي او ډېر لوی جشن به وي. د موسیقي تیاترونه، کلتوري پروګرامونه او هنري برنامې په پام کې نیول سوي دي. د لندن په ښار په ځانګړو ځایونو کې چې دغه جشن منځل کیږي هغه سمبولیکي ونې هم ایښودل سوي دي چې د چینایانو په باور که څوک په هغه باندې بند وتړي هیلې ترسره کیږي. داسې اټکل کیږي چې زرهاو کسان به له انګلستانه دننه او بهر څخه په لندن کې دغو مراسمو ته ورسي.
دا سجی رادیو یو ساته خبری مجله اوري.
دا سجی رادیو د یو ساته خبری مجله مهم مطالب داو چې د افغانستان د سولې عالی شورا وای د طالبانو د رهبری شورا د غړي مولا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تریو بریدا منفی اغیزه ولري. د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هیلې د زیاتېدو په حال کې دی او ټاکل شوې ده د فبروري په 28 په کابل کې څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د بغلان والی ازادي رډو ته وویل کابل ته د وارداتي برښنا د پایو د بیرته جوړېدو لپاره په سیمه کې پیل شوی عملیات وروستي پړاو ته رسیدلې دي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې لتیرو څو ورځو راهیسې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او په نړیوالو موضوعاتو کې مهم مطلب مو دا و چې کاناډا وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه پای ته رسوي او پر ځای یې د عراقي سرتیرو د روزنې لپاره د پوځي روزونکو شمیر زیاتوي. د دې خبرې مجلې وروستیو ته رسیدلی او شمشاد زدرن تاسو ته یو سندره انتخاب کړي.
شکنا آئے زبر ٹپا تیار کسار شکنا